په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو خبرونې له همدې شبې پیل سوې چې د ماښام تر اوې اوریدلې سي. په پیل کې دوی سهارنۍ خبري مجلې اوري چې هر یوه ډېر شه دقیقه ده اوري چې حکومت پام کې لري د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره جوړه کړي. نن د شنبه ده، د کاب یهود لسمه د فبروري میاشتې 29. له خبرونو یې پیلو. په لوګر کې د ماین پاکي مؤسسې درې ډریوران وژغورل سول. دا فینړیول سازمان وروسته له دې چې مقدونیه او سربیا پر افغان کډوالو خپل سرحدونه بند کړل، د هغو خلکو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې چې د مقدونیه او یونان په سرحد کې راګیر پاتې دي. عراقي چارواکي وایي په پلازمینه بغداد کې په 2014 کې 950 کسان وژل سوي دي. د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. جمهوری ریاست په یو بیان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله لیکلي چې د افغانستان د لومړي ولسمشر په توګه د شهید داود خان عزت او هغه ته درناوی خپل دنده او مسؤلیت ګڼي. په عین حال کې په پام کې ده چې د داود خان د کارنامو په اړه په راتلونکي کې یو څېړنیز سیمینار هم جوړ شي. تفصیل په څو شیبو کې. د لوګر چارواکي د ملي امنیت ځواکونو د ځنګړو عملیاتو په نتیجه کې د وسلولو له منګلو د ماین پاکي مؤسسې د دریو ډریورانو د ژغورلو خبر ورکوي. چارواکو تایید کړی چې وړ مشپ د لوګر د مرکز په اپچکان سیمه کې د ماین پاکي د وی مؤسسې وکړکونکي له وسایلو او موټرو سره د وسلولو لخوا تشتبل شوی و. د لوګر والی محمد علیم فدایی پرون خبر لانه ته ویل د ماین پاکي مؤسسې د وو کارکونکو د تشتولو په تور د پیښې له سیمې نه مشکوک وسلول هم نیول شوی دی. د افغان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي وروسته له دې چې مقدونیا او سربیا پر افغان کډوالو خپل سرحدونه بند کړل، د هغو خلکو وضعیت چې د ایدومینی په نوم د مقدونیا او یونان ترمنځ په سرحدي سیمه کې ایسار سوي سخت کړکېچن سوی دی. د افغان نړیوال سازمان وایي له کډوالو سره د مور مېری سلوک په ایدومینی کې د کډوالو وضعیت ستونزمن کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل وایي د کډوالو د یوې ځانګړې ډلې مخنیوي او د هغو د سیاسي پناه د غوښتنې ردول له نړیوالو او د اروپایي ټولنې له قوانینو سره په ټکر کې دي او شایي خپلو هیوادونو ته د کډوالو د غیر قانوني ستنولو باعث سي. د نورستان چارواکي د جګړو د کلني موسم په درشل کې د داعش ډلې په وړاندې د امنیتي ځواکونو د تیاری خبر ورکوي. د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د نورستان ولسونه له داعش ډلې سره په جګړه کې د افغان ملي ځواکونو په څنګ کې د هیواد دفاع ته چمتو دي.
اصلي د جنگ موسم وي ولی موږ د ولسونو په حمایت خپل امنیتي ځواکونو په امادګۍ او د ټولو نه مهم د الله په نصرت د هر نو تحرکاتو د مخنیوي او د ځپلو لپاره ان شاء الله آمادګی لرو.
د نورستان ولی د څرګندونی په داسال کې کوي چې د هیواد په ختیز په تیر بیا ننګرهار کې د داعش ډلې فعالیتونو اندېښنې پرولي. عراقي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد لا ګڼګونی په یو ډاک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه 950 کسان ووژل او نږدې 100 تنه نور ټپیان کړل. د عراق پولیس وایي یو بم پرون په شویه میشته سیمه مدینه الصدر کې وچاودید. تر دې پیښې څو دقیقې وروسته یو ځانمرګي د هغو خلکو په منځ کې چاودنه وکړه چې د اولې پیښې په سیمه کې راغونډ شوي وه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو مسؤلیت منلی دی. تر دغو چاودنو څو ساعته مخکې د چارواکو په وینا د بغداد په لویدیځه سیمه ابو غریب کې د داعش یوه حمله په شاو تنبول سوه. د سومالیا پولیس وایي چې لږ تر لږه 10 کسان پرون د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار بایداو کې پر دوو رستورانونو په حمله کې ووژل سول. په سیمه کې د پولیسو چارواکي وایي لومړۍ حمله یوه انتحاري برید کوونکي د بیبر په نوم په یو رستوران کې وکړه چې په نتیجه کې 10 کسان ووژل سول. د چارواکو په وینا پر دویم رستوران انتحاري حمله د یو موټر بم په وسیله وسو چې و کسان ووژل. په دې حمله کې له 10 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل له اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یو ګډه حل لار پیدا کړي. له ای آر ډی ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سوه میرمن میرکل وویل کچېری رهبران له ترکیې سره له سوریې، عراق، افغانستان او نورو هیوادونو اروپا ته د کډوالو د ور روانې جوپې د کمولو پر لارو چارو موافقې ته ونه رسېږي، په دې برخه کې بل پلان نسته. هغې زیاته کړه اروپا نشي کولی یونان ته چې په وروستیو کې له اروپایي اتحادیې زیاته مالي مرسته ترلاسه کړې چانس ورکړي څو د خپل سرحد په تړلو سره ګډوډي ایجاد کړي. میرمن میرکل زیاته کړه دا ډېره خوشبینه ده چې اروپا به یو موټی پاتې سي او د دې بحران په وړاندې به مقابله وکړي. هغې وویل دا زموږ په تاریخ کې یوه ډېره مهمه مرحله ده.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه شپږ. په کندهار کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه نه درجه. په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه اته. په مزار شریف ښار کې اسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه دیارلس. په جلال آباد، غزنی او ګردیز ښارونو کې هم اسمان شین دی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 15. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 3. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفی 1 اسمان یې شین دی. او په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه منفی 2 اسمان یې وریځ اټکل شوی دی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. افغان حکومت د پخوانی ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره رغوي.
جمهور رئیس وویل چې $40,000 زه د خپل جیبه څخه درکوم او $300,000 به زه د حکومت د بودیجې څخه وتاسته درکړم.
په کندوز کې دیني عالمانو د سولې له پروسې سره د همکاري ژمنه وکړه. د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکو د ولسوالۍ د امنیه قمندانانو پر خلاف مظاهره وکړه. په ځواب کې د هلمند امنیه قمندان وایي له یوه تحلیلګر نه اوري چې په داسل کې چې د سولې د مخامخ خبرو هڅې تیزې سوي، وسلوالو ولې خپلې حملې زیاتې کړي.
دا احتمال هم شته چې طالبان غواړي په خپل دغسې حرکاتو سره د سولې په خبرو کې ګواکې د دولت ضعیف وښیي.
په ایران کې د تېرو انتخاباتو زیات ګټونکي اصلاح غوښتونکي دي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې واورئ. د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي د مقبرې پر جوړولو سربیره د داود خان د کارنامو په اړه په نږدې راتلونکي کې د یوې څېړنیز سیمینار جوړول هم په پام کې دي. محمد داود خان د افغانستان لومړنی ولسمشر و چې له وژل کېدو وروسته یې په افغانستان کې هغه کړکېچ پیل سو چې د اور لمبې تر نن ورځې پورې نه دي مړې سوي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو امر کړی او ویلي دی چې د افغانستان د پخواني ولسمشر په توګه د شهید داود خان عزت او هغه ته درناوی خپل دنده او مسؤلیت ګڼي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادۍ راډیو ته وویل چې د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د $400,000 پر بیلولو سربیره ولسمشر غنی له خپل خوا هم $40,000 لګښت پر غاړه اخیستی.
جمهور رئیس وویل چې $40,000 زه د خپل جیب څخه درکوم او $400,000 به زه د حکومت د بودیجې څخه وتاسته درکړم. نورې پیسې که بیا کمېدلې خوا دې په خپلې تاسې برابرې کړي، دا مقبره به په جوړ کړو.
ښاغلی جهانی وایي د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو غوښتنه د کندهار، زابل، اروزګان او فراه ولایتونو د مشرانو په ګډون د لوی کندهار د شورا لخوا شوې وه. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر همداراز یادونه وکړه چې راتلونکي نسلونه باید پوه شي چې د هیواد د لومړي ولسمشر مقبره ولې جوړیږي او ځکه په دې اړه د یو سیمینار د جوړولو اړتیا هم لیدل کیږي.
جمهور رئیس وغوښتل چې کچیر د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو او توجیه کولو لپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د 15 کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي. یو علمي څېړنه به وشي، آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو کتاب په شکل باندې. جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي، بیا وایي چې هر څه کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د افغانستان لومړنی ولسمشر محمد داود د 1955 کال د ثور په اومه د خلق ګوند په مشرۍ د کودتا په ترڅ کې د خپل کورنۍ لغړو سره یو ځای ووژل شو، خو د هغه قبر تر ډیر شو کلونو نه معلوم. د 1980 کال په وروستیو کې د محمد داود، د هغه د ورور محمد نعیم او د دوی د کورنۍ د 1400 غړو مړی د کابل په پلچرخي سیمه کې په یو ډلهیز قبر کې وموندل شول، او د همدې کال د کپ په 28مه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د فرمان لمخې په تاجبیک غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شول. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې په تاجبیک غونډۍ کې د شهید داود خان او د هغه د کورنۍ د غړو د مقبرې د لګښتونو لپاره د مرستې یو صندوق هم جوړیږي.
پومردل چې افغان حکومت د پخوانی ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره رغبي، په کندوز کې دینی عالمانو او ځایي اوسیدونکو له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د امن په ټینګښت کې له دوی سره مشوره وسی. اجمل آریان لسیمی رپورت لري.
په کندوز ولایت کې د شنبه په ورځ د دولتي چارواکو او دینی علماو مشورتي غونډه جوړه شوه، او په دې غونډه کې دینی علماو د دې ولایت له سیمه ایز حکومت سره د هر اړخیزې همکاري اعلان وکړ. د نموړي ولایت د علماو د شورا رئیس مولوي فیض محمد په خپلو خبرو کې وویل چې باید د کندوز په کچه د دینی علماو او قومي مشرانو یو لوی شورا جوړ شي، څو په ښار کې د مخدره توکو د خرڅلاو، د الکولي مشروباتو د خرڅلاو، همدارنګه په دولتي ادارو که دی بڑی اخیستن مخنیوی وکری.
ما توان داریم که با یک جمعی از متفقان علما خودمان بریم.
خاغنی والی صاحب زمگ علما او قومی مشران دا توانهی لری چه پا خار که پرات دی پولیسو لهمکاری سخه دی شراب و دی خرسلاو، دی مخدر توکو دی خرسلاو او دی غیر اخلاقی کارونو مخنیوی وکری، خوتاسی باید مکتا دا غزمینه برابر کری. د دې غونډې یو بل ګډونوال مولوی مفتی سراج الدین پر دولتي چارواکو غږ وکړ چې له علماو سره د امنیت او د سولې په راوستو کې مشورې وکړي، ځکه د دینی علماو واز او تبلیغ پر خلکو باندې مستقیم تاثیر کوي.
شما در اطراف خود جمعی از علمای دلسوز که بیرون کدام حبه و تنگه و دینا
تاسی خپل شاوخوا ته دینی علما را غونډ کړی او له هغوی څخه د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د اسلام په رڼا کې مشورې واخلئ، څو په ټولنه کې شته ستونزې هوارې شي. بلې خواته د کندز والی اسدالله عمرخیل په خپلو خبرو کې وویل چې په نږدې ورځو کې د دې ولایت په کچه د دینی علماو او قومي مشرانو یوه لویه شورا جوړوي. عمرخیل همدارز له دینی علماو څخه وغوښتل چې په ټولنه کې د هغو کسانو مخنیوی وکړي چې د عالم او ملا په جامه کې د حکومت پر ضد خبرې کوي او په سیمه کې پر ورانکارو اعمالو باندې لاس پورې کوي او د علماو نوم بدوي. زه له تاسو سره ژمنه کوم چې په کندز کې د علماو یوه لویه شورا جوړوم چې د شورا له ګټورو مشورو څخه د ښې حکومتوالۍ په برخه کې ګټه واخلو، همدارنګه په دولتي ادارو کې اصلاحات رامنځته کړو. دینی علماو د غونډې په پای کې پر وسلوالو طالبانو باندې هم غږ وکړ چې له جګړې څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یوځای شي، همدارنګه په خپل کلي کور کې د سولې او د امنیت فضا رامنځته کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سیاسي چارو څارونکي وایي افغان حکومت باید د سولې خبرې پر مخ بوزي او په دې برخه کې باید له سرو کرښو تیر نه سي. سیاسي تحلیلګر او د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي وسلوالو طالبانو ځکه اوس جګړو ته زیاته مخه کړې چې غواړي زیات امتیاز ترلاسه کړي. سباون کاکړ ورسره مرکه کړې، په پیل کې پوښتلی چې افغان حکومت باید له کومو دولت ضد ډلو سره سوله وکړي.
د افغانستان جګړه یوازې له طالبانو سره جګړه ده، دا یو نړیوال بود لري. مختلف استخباراتي سازمانونه، مختلف کړۍ، مختلف هیوادونه دلته په مختلف اشکالو حضور لري. پلان کله چې داسې وضعیت لیدل کېږي چې ناامنۍ کېږي، د افغانستان دولت اصلي مذاکرې خوا د طالبانو ډله ده، نو نور ګروپونه چې پاتې کېږي یا دلته د نورو هیوادو ګټې تمثیلي هغوی لاس په دې اقدامات اچوي. له بلې خوا دا احتمال هم شته چې طالبان غواړي په خپل دغسې حرکاتو سره د سولې په خبرو کې ګواکې د افغان دولت ضعیف وښي، امتیاز واخلي او یو ډول قدرت نمایي وکړي.
داسې ویل شوي وه چې سولې خبرو کې به هغه طالبانو ته ونډه ونه کول شي چې لاسونه یې د افغانانو په وینو سره دي. اول ته دغه پیښه رامنځته کیږي. تاسو فکر نه کوئ چې افغانان به دغه پښتنه افغان حکومت سره وکړي چې تاسو دغه خلکو سره ناسته کړې ده او اصول خبرې مخته ولیدي؟
طبیعي خبره ده چې دا سوال لکه دغه متعدد سوالونه به مذاکرات په جریان کې راځي، اما نتیجه دا ده چې بل اخر باید یو سوال ته افغانان جواب ورکړي چې سوال اول مهمه ده که ده
څه باید اوسې، دا مشکلات باید څنګه حل شي. تاسو نظر د یو سیاسي کارپو په هیڅ سره
زه فکر کوم چې د افغانستان دولت باید د خپل غسرو کرخونه چې تعین کړی دغه نه ونوځي، د افغانستان ګټ ته ارزښت ورکړي. د افغانستان دولت باید ته متوجه اوسي په میلیونونو کسانو د شاته ولاړ دي او یو منخب دولت ته له دې موضوع نه د مذاکرات ته داخل شي، یو قوي او غښتلي موضوع ده.
د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی و. افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. د لوګر چارواکي د ملي امنیت ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د وسلولو له منګولو د ماین پاکۍ د یوې مؤسسې د دروي موټر چلوونکو د ژغورلو خبر ورکوي. د افغان نړیوال سازمان وایي وروسته له دې چې مقدونیا او سربیا پر افغان کډوالو خپل سرحدونه بند کړل، د هغو خلکو وضعیت چې د ایدومینی په نوم د مقدونیا او یونان ترمنځ په سرحدي سیمه کې سر سیوی سخت کړکیچن شوی دی. د نورستان چارواکي د جګړو د کلنی موسم په درشل کې د داعش ټلې په وړاندې د امنیتي قواوو د تیاری خبر ورکوي. عراقي چارواکي وایي د پلازمینه بغداد له ګڼه ګوڼې په یوه ډک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه 9500 کسان ووژل او نږدې 300 نور ټپیان کړل. د سومالیا پولیس وایي چې لږ تر لږه 12 کسان پرون د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار بایداو کې پر دوو رستورانتونو په حمله کې ووژل شول. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل له اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یوه ګډه حل لار پیدا کړي. او اوس هم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. له بریتانیا خبریدونکي کریسچن ټوډی خبرونې په کابل کې د وړمې ورځې پر ځانمرګي برید لیکنه خپره کړې چې په نتیجه کې نږدې 15 کسان ووژل شول. خبرونې لیکلي چې دفاع وزارت نږدې په هغه چاودنه کې 33 نور کسان ټپیان شول. کریسچن ټوډی لیکي پر یو مهم هدف دا حمله په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان، پاکستان، د امریکا متحده ایالاتونو او چین استازو د سولې د پروسې د بیا پیلولو هڅې ګړندۍ کړې دي. د سولې دا پروسه تیر میلادي کال وروسته له هغې وځنډېده چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو. کریسچن ټوډی بیا د وسلولو طالبانو په باب چې پر څو ډلو سره ویشل شوي شک څرګند کړی چې آیا د سولې په دغو مستقیمو خبرو کې به چې د څلورو هیوادونو استازي هیله مندي څو ورځې وروسته په اسلام آباد کې اوسي دوی برخه واخلي او کنه. وړمه ورځ په کابل کې تر ځانمرګې برید مخکې په کونړ کې ورته حمله وسوه چې 15 کسان هلته ووژل شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د کونړ تر چاودنې وروسته په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان حکومت به له هغو ډلو سره د سولې خبرې نه کوي چې بېګناه خلک وژني. ښاغلی غنی ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه به د تروریزم په وړاندې خپله مبارزه لا پراخه کړي. له هند خبریدونکو ورځپاڼې ټریبیون انډیا په خپل تازه ګڼه کې په کابل او کونړ کې وروستیو حملو ته په پام سره لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د تحلیل کوونکو هغه څرګندونې راخیستې چې ویلي دي وسلولو طالبانو د امتیاز اخیستلو لپاره له افغان حکومت سره د سولې تر خبرو مخکې خپل بریدونه زیات کړي دي. ټریبیون انډیا لیکي وسلولو طالبانو په کونړ کې د وړمې ورځې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ورځپاڼې په باور وسلول طالبان په عمومي ډول د هغو حملو مسؤلیت نه اخلي چې په نتیجه کې زیات ملکیان وژل کیږي. دا ډله ادعا لري چې دوی یوازې افغان سرتیري او بهرني پوځیان په نښه کوي. د مطلب په دوام راغلی په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیری قربانیان ملکیان دي. په لیکنه کې لولو د ملګرو ملتونو د ارقامو پر اساس په 2015 میلادي کال کې ملکي تلفات له 2009 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی و. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې خپور سو راغلی چې په 2015 میلادي کال کې تر 1200 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. په دې کال کې د وژل سوو ملکیانو شمیر 3545 تنه وو. د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو د دې ولسوالۍ د امنیه قمندان پر ضد مظاهره وکړه. دوی د ولسوالۍ امنیه قمندان په اداري فساد او قاچاق تورن کړ، خو د هلمند امنیه قمندان وایي چې د خلکو پر غوښتنو به غور وسی. تفصیل د ازادي رادیو د خبریال پر راپور کې.
سلګونو خلکو د ولایت د مقام مخې ته خیمه ووهله او د ډیرو لیکل سوو شعارونو سره د ولایت د مقام د مخ لاره بنده کړه او د حکومت څخه د ګرمسیر ولسوالۍ د امنیه قمندان د لیرې کولو غوښتنه وکړه. لاریون کوونکو د ګرمسیر ولسوالۍ پر امنیه قمندان تیمورشاه د اخلاقي او اداري فساد تر څنګ د کاچاک او وظیفوي غفلت تور پورې کړ. وی ویل قمندان د امنیت د ټینګښت پر ځای په نورو کارونو بوخت دی. لاریون کوونکو وویل قمندان په داسې حال کې اداري فساد او کاچاک ترلاسه اچولی دی چې وسلوالو د ګرمسیر د نامنه کولو پلانونه جوړ کړي دي او تازه یې د دې ولسوالۍ د وزیر آباد او شیشنګي په سیمو کې فعالیتونه پیل کړي دي.
خو زموږ ټوله تقاضا ده د ولس تر د والي صاحب سره چې موږ ته د بدیل راواز دي.
دا زما بې عزتي نه ده چې زه دلته یو چاته راځم چې زما د پولیس ماش دي ګرځولی دي. قومندان صاحب مې په خبر کړی دی چې تیمورشاه ولې د داستر عسکرو استحقاق نه ورکوي.
پرون مې ورور راسته او پرون په پورت خبر دی کوم دی خبر نه ورور چې ویل به دا د عسکر سره خوشحاله دی چې زما کشر تر ته پر لار نه کې نو څوک پر لار کې چې ته بدیل لارې ته وایې نو دا خو زه نه سم پر لار کولی.
تیمور چې راغلی دی ګرمسیر ته مرزا د ګرمسیر خلګه د شډلی ډلی کړی ګرمسیر پر څو تقسیم سره ویشل وان باید یو لایق سړی هر څوک چې راځي یو څوک دی راځي.
د ګرمسیر ولسوالۍ د سلګونو لارونکوونکو خبرداري ورکړ کچې حکومت د دوی غشتنی جدي ونیسي د خیمې لټولولو بلاس و نخلی او لارون ته دوام ورکړي. د ګرمسیر امنیه کمانډان تیمورشاه وای پیل سوی لارون د ګرمسیر د پخوانی کمانډان توریالی په لمسون د په ضد دسیسه تیمورشاه په ځان لګول سوی تورونه رات کړ. ویل که حکومت دی له دندې لیرې کوي حاضر دی. د دې لارون په اړه د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته وویل د لارون کوونکو سره تر خبرو وروسته به په دې اړه تصمیم ونیول سي.
ګرمسیر کې ولسوالۍ خلک یو تعداد راغلي وو دلته بعضې حرایضو شکایتونه درلودل. هغه ته هم انشاءالله مونږ مثبت جواب ورکړی دی. دا مظاهره به په ډېره سلحامیزه شکل د یو غوښتنې په کولو سره به دا مسله ختمه شي او غوښتنه به د ولایت لخوا ورته مثبت جواب ورکړي.
د ګرمسیر خلک په داسې حال کې د خپل ولسوالۍ د کمانډان د لیرې کولو غوښتنه کوي چې د هلمند د نورو سیمو نه امنۍ د ګرمسیر ولسوالۍ د شنګیا او تاغس سیمو ته غځېدلې دي. ویل کېږي په یادو سیمو کې ګڼ شمېر وسلوال راټول سوي دي چې د خانشین، مارجې، نادالي او شمالي ولسوالیو تر نامنۍ وروسته ګرمسیر هم نامنه کړي.
په لوګر کې د ماین پاکي د یوې موسسې درې کارکوونکي د برمته کوونکو له منګولو ژغورل سوي دي. په دې تړاو نه تنه مشکوک کسان هم نیول سوي دي. تفصیل د نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
د یکشنبه په ورځ د لوګر والی حلیم فدایی د رسنیو خبریالانو ته وویل چې وړمشپه د مرکز اړوند د اپچاکانو له سیمې د ماین پاکۍ د موسسې اووه تنه موټر چلوونکي د اووه سوپر کشته موټرونو او د ماین پاکۍ د نورو وسایلو سره یوځای د اختطافګرو یا سړي تختونکو لخوا وتختول شول. حلیم فدایی وړاندې وایي چې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې درې موټر چلوونکي او پنځه سوپر کشته موټرونه د بیلابیلو وسایلو سره د سړي تختونکو له منګولو آزاد شوي، خو لا هم څلور کسان او دو موټر د تختونکو په لاس کې دي چې ډېر ژر به هغه هم د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو په همکارۍ را خلاص شي.
د دغه کمپنۍ هلته چې کله ځي د دوی دغه شاته چې تاسو ګوري موټرې د دوی وسایل دا اختطاف کوي. بالاخره زموږ د امنیتي ځواکونه د دې نه خبرېږي د ملي امنیت ځواکونه هغه د خلک د دوی له هغه نه را خلاصوي له منګولونه او هغه مشکوک خلک چې هلته دي هغه هم نیسي او نن تاسو ګوري چې هغوی ولاړ دي. باقي کسان هم شته چې
د لوګر والی حلیم فدایی وایي چې د ماین پاکۍ موسسې هڅه کوي تر څو د سیمو د پاکولو لارې له یوې خوا د خلکو ژوند وژغوري او بل لوري ته له ماینونو څخه په پاکو سیمو کې د بیا رغونې کارونو ته لاره پرانیزي. د لوګر والی حلیم فدایی د خلکو هم وغوښتل چې په یاد ولرئ کې د امن په ټینګولو د بیا رغونې د پروژو او د موسساتو د کارکوونکو د امنیت په خوندیتوب کې له حکومت سره خپله همکاري ډېره کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د آزادی رادیو د خبری مجله تر اونۍ بجو دوام کوي چې په جریان کې د سیمې پر وضعیت هم کتنه کوو. د غرض د ژوند رنگونه هم درته لرو.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
سید صفا موسوی له دایکندی لیکلی چې په افغانستان کې بې باوري ایجاد شوی، ملت پر حکومت او حکومت پر خلکو باور نه لري، چې په نتیجه کې په افغانستان کې امن خراب شوی دی. د دفتانی په نوم اوریدونکو په خپل پیغام کې ادعا کړې چې پاکستانی پوځیانو د هلمند په دیشو ولسوالۍ کې ځینې سیمې لاندې کړې دي. صدیقي لیکلي کچېرې وسلوال طالبان سولې ته آماده وي نو له جنګونو خودي لاس واخلي. عبدالقیوم حمزه لیکلي باید د اروزګان ولایت امنیتي وضعیت ته پام وسي، وسلوالو طالبانو تر هلمند وروسته اروزګان ولایت ته زیات پام اړولی دی. سنجر ځاځی لیکي د پکتیا د ځاځی اریوب ولسوالۍ په مرکزي روغتون کې ډېر اداري فساد شته، لږ کسان د آزاد رقابت له لارې ټاکل سوي، نور یې په واسطو راغلي چې د ناروغانو د ستونزو حلولو وړتیا نه لري. او پردیس له لوګره پوځي عملیاتو ته د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم تلل او تر عملیاتو وروسته هغه سیمې دښمن ته پرېښودل ناسمه پالیسي ده. په دې کار ملت ته زیات زیانونه رسیږي. داسې پوځي عملیات نه غواړو چې انسانان پکښې وژل کیږي او خلک د طالبانو د ظلم ښکار سي.
اصلاح غوښتونکو د ایران په پارلماني ټاکنو کې چې نتایج یې پرون اعلان سول د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. احمد تکل او نور تفصیل.
میلیونونه ایرانیانو د جمعې په ورځ د ایران د پارلمان د 290 استازو او د خبرګان په نوم له مذهبي مشرانو د جوړې شورا د غړو د غوره کولو لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړ. د انتخاباتو نتایج چې تیره شپه اعلان شول ښیي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني پلویانو په پارلمان کې د پلازمینې تهران اړوندې ټولې 13 څوکۍ ګټلې دي. د رایو شمیرل پرون د شپې تر ناوخته پورې روان و او نتایجو یې همداراز وښوده چې د خبرګانو په نوم په ځواکمنه شورا کې منځلارو کاندیدانو د خپلو سیالو توندلارو په وړاندې د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړی. خبرګان هغه شورا ده چې د دې هیواد راتلونکی ستر مذهبي مشر غوره کوي. په دې 88 کسیزه شورا کې 14 څوکۍ د تهران برخه ده. پخوانی ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجاني چې د ولسمشر حسن روحاني له متحدانو څخه دی په تهران کې تر نورو مخکې دی. روحاني په دریم مقام کې دی. مذهبي مشر احمد جنتی چې د شورای نگهبان په نوم د ځواکمنې شورا مشر دی 15 مقام خپل کړی، خو دوو مخکښو ملایانو آیت الله محمد او آیت الله تقی مصباح یزدی خپل څوکۍ له لاسه ورکړې دي.
د ژوند رنګونه
تاسو ماول نوم راته واخلئ.
زما نوم صفت الله ده.
صفت الله، دغه صفت الله نوم چا در باندې ښه؟
دا مور پلار ښه
خوښېږي دی. ښه، نو کله کله دغسې نوم چې وي لکه صفت الله، بیا دغه صفت پرېږدي د نور ور نه کټوي، تا ته څنګه پوره نوم اخلي؟ که
ما د پوره نوم اخلي دا نوم زما خپله نه خوښېږي.
ولې دې نه خوښېږي؟
ولا نه خوښېږي، دا خو داسې ده لکه سپک نظر کوي سړي ته، که نه په دې هغه باندې بس دا زما نه خوښېږي.
ځینې بیا یو څه پسې اضافه هم کړي، که نه ملګري بیا خپل منځ کې کله کله تصغیروي نوم، که نه یعنی وړوکې کوي کله ملګری دا غسی نه دی درته ویلی صفاتو
صفاتو نو خو صفات دی. دا یو نیم ملګری چې بچا باندې ډیر قدر دا غ بس غ ربانه کوي کنه صفاته
هغه بیا بد نه لګی
نه خو ملګری بس هغه سره خو وخت تیر کړی بس خپل
ځکه وای کله چې مینه زیاته شي وای دغه تشریفات او دغه تکلفات لمنځه ځي. کاروبار څه کوي؟
بس دغه پلاستیکو دکان د تیمورشاهي کې همدې کې دورونه یو ماما ده بس پکې لخته یو.
څه ډول پلاستیکو دکان یعنی څه شی لرای؟
لکه جگ د تملو د ساتل د بوردانې د برس د پاس د دا شان دي.
تاسو بیا دکان خپل دی؟
نه، دکان کې شاګرد ما.
چا دلته معرفي کړی چې شاګردي وکړي دلته؟
بس دا مالک چې زمونږ خپل ماما ده کنه.
ښه ښه ښه، ماما دي دی. او دا نو بیا په شاګردۍ کې نه حسابېږي؟
نه حسابېږي.
ښه، نو درس مرچي شې مو ویلې که نه؟ کوم قسم کار مزده دی؟
نه قسم خو نه ده زده، خو مګر هم څلور اتیا کې 12 سنو فارغ شوی یم. د اقتصاد ضعیف و وس هم نه درلودل چې نور تعلیم هم کړی وی.
اوس ځینې لیسې شته دي چې فرزند سړی د ورځې کار وکړي ماښام کې درس وایي، که حوصله دې نشته ورته؟
حوصله هم شته ده، خو یوازې تن به سړی څه وکړي.
ښه، یعنی کور کې یوازې یې؟
هون داسې یوازې ځکه پلار روزګار ده،
ورونه دي واړه دي. ښه، بالکل بیا سخته ده بس خو دی و کی چې داس یو امکان درته برابر شي څنګه یې د کاروبار سره دی خوشاله کله کله ګیله من کیږي
الحمدلله خو خوشاله مو پکې
شاعری و متل دی وای خوریتل دی ماما دښمنی تاسو ته
هغه خو قوم قبلی پورې فرق ده
شا یعنی دا متل به غلط وینو
نه کېدې چې
یو شي ځینی ځای کې
ځینی ځای کې سم ده خو نظر اوس مونږ ګورو کنه اوس خو اس خبره شته پدې کې
ما ته خپل ماما ګانا ګرانه ده تا باندې څنګه ماما دی ګران دی ماما ته ګرانی
ګرانی مو په اور په مام ګران ده
شا او دیو بل زړه خیال بم ساتې نو
او همداسې ده
نو ژوند سره خوشحالي
الحمدلله
بس تل خوشاله
سلامات سمونه کوم خدای ګورنه
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنۍ خبری مجله د اتو بجو په خبرونه کې دورکو ازان د لاټي پروگرام اوریدلای سي سپورټي پروگرام د لسو بجو په خبرونه کې اوریدلای سي د موسیقي پروگرام د غرمه پر دولسو بجو خبريږي دویمه سهارنۍ خبری مجله چې تر اونیو بجو تر اتو بجو دوام کوي ل ساتار فروخ نوم لري چې ل تازه مطالب سره سټوډیو ته راغلي دی مهرباني
تشکر آقای سال شما خسته نباشید ساعت 7:30 از صبح به وقت کابل شد به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید امروز دوشنبه 10 مه حدود سال 1394 شمسی برابر است به 29 ماه فوریه سال 2016 میلادی طوری که همکارم سال محمد سالی گفت من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم رئیس جمهور افغانستان دستور داده است تا مقبره سردار داوود خان اعمار شود همین در صدر مطالب خبری ما جای دارد نگاه به مطالب برخی از نشریه ها و روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان هم می اندازیم و صحبت جالبه در رنگ های زندگی جای دارد پیش از همه تازه ترین خبرها نیروهای امنیتی ولایت لوگر سه کارمند یک مؤسسه ماین پاکی را در جریان یک عملیات از چنگ ربایندگان آزاد ساختند. گزارش ها از عراق می رسانند که در دو انفجار در بیرون از یک بازار مزدحم در بغداد حداقل 59 تن کشته شدند و پلیس سومالیا می گوید که حداقل 17 تن دیروز زمان کشته شدند که بر دو رستوران در شهرک جنوب غربی بایداو حمله شد. تفصیل اخبار ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت تصمیم گرفته تا مقبره سردار محمد داوود خان اعمار شود. در همین حال وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان باری جهانی بر رادیو آزادی گفت که بر علاوه اعمار مقبره سردار داوود خان در آینده نزدیک تدویر یک سمینار تحقیقاتی هم در مورد کارنامه های سردار محمد داوود خان در نظر است. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. نیروهای امنیتی ولایت لوگر سه کارمند یک مؤسسه ماین پاکی را در جریان یک عملیات از چنگ ربایندگان آزاد ساختند. محمد حلیم فدایی والی میدان وردک به روز یک شنبه به خبرنگاران گفت که 9 فرد مظنون در پیوند به این قضیه بازداشت شدند. مقام ها می گویند که 7 کارمند یک مؤسسه ماین پاکی به تازگی در ولایت لوگر از سوی مردان مسلح ناشناس اختطاف شدند. آقای فدایی میگوید که تلاش ها برای رهایی 4 ربوده شده دیگر ادامه دارد. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل میگوید بعد از آن که مقدونیه و سربیا سرحداتشان را برای مهاجرین افغانستان بستند، وضعیت پناهجویانی که در ادومینی منطقه سرحدی بین مقدونیه و یونان گیر مانده اند به نقطه بحرانی رسیده است. گفته می شود برخورد غیر یکسان با مهاجرین حالا در ادومینی را خیلی وخیم ساخته و مهاجرین در حالت دشوار به سر می برند. امنست انترنشنل می گوید جلوگیری از ورود یک گروه خاص مهاجرین و رد کردن درخواست پناهندگی آنها مخالف قوانین بین المللی و قوانین اتحادیه اروپا در مورد مهاجرین است. ادامه خبرها مقام های عراقی میگویند که در دو انفجار بیرون از یک بازار مزدحم در بغداد حداقل 59 تن کشته و نزدیک به 100 نفر زخمی شدند. پلیس گفت که یک بم دیروز در منطقه شیعه نشین مدینه الصدر منفجر شد. دقایق بعد یک بمگذار انتحاری خود را در میان افرادی که در محل انفجار اول جمع شده بودند منفجر ساخت. گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت این حمله ها را به دوش گرفته است. این دو انفجار چند ساعت پس از آن صورت گرفت که به گفته مقام ها نیروهای امنیتی یک حمله تندروان گروه دولت اسلامی را در منطقه ابو غریب بغداد به عقب زدند. پلیس سومالیا میگوید که حداقل 17 تن دیروز زمانی کشته شدند که بر دو رستوران در شهرک جنوب غربی بایداو حمله شد. پلیس محل گفت که یک بمبگذار انتحاری خود را در یک رستوران معروف به نام بیبر منفجر ساخت و حداقل 10 تن را کشت. به گفته مقامات بالای یک رستوران دیگر توسط یک بم موتر بمگذاری شده حمله شد و در آن 7 نفر کشته شدند. مقام ها گفتند که در این انفجارها بیش از 20 تن زخمی شدند. پلیس میگوید که قربانیان هر دو حمله عمدتاً افراد ملکی هند. مسئولیت هر دو حمله را الشباب گروه تندرو مرتبط با القاعده به دوش گرفته است. و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از رهبران اروپایی خواسته است که یک رای حل مشترک را برای بحران جاری پناهجویان دریابند. خانم مرکل به روز یکشنبه در مصاحبه با تلویزیون ERD گفت در صورتی که رهبران اروپایی با ترکیه در زمینه کاهش ورود پناهجویان از سوریه، عراق، افغانستان و کشورهای دیگر به توافق نرسند، پلان بی وجود ندارد. صدر اعظم جرمنی همچنان گفت که اروپا نمیتواند به یونان که اخیراً کمک بیشتر مالی از اتحادیه اروپا به دست آورده است فرصت بدهد تا با بستن سرحداتش هرج و مرج ایجاد نماید. با این حال انگلا مرکل افزود بسیار خوشبین است که اروپا متحد باقی بماند و با این بحران مقابله نماید و گفت که این مرحله مهم از تاریخ آنهاست. در نظر است که رهبران اروپایی و ترکیه دوشنبه آینده برای بحث روی بحران پناهجویان دیدار کنند. در جریان سال گذشته میلادی بیش از 1 میلیون پناهجو وارد اروپا شدند. پایان خبرها از رادیو آزادی. حالا هم همکارم حمیرا الکوزی پیشگویی وضعیت آب و هوا را دارد.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 6. قندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 9. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8. مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 5. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 3. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 1. و فیض‌آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین منفی 2.
بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. رئیس جمهور افغانستان دستور داده است تا مقبره سردار داوود خان اعمار شود.
جمهور رئیس وویل که 40,000 دلار از خپل جیب څخه درکوم او 20,000 دلار به زده حکومت بودجه څخه وتاسته درکوم.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود. بیش از 1,000 تن از دارالعلوم قیاسیه ولایت هرات اسناد فراغت به دست آوردند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم در ادامه برنامه مرور میکنیم. گزارش ها میرسانند که متحدین رئیس جمهور حسن روحانی در انتخابات ایران به پیروزی قابل ملاحظه دست یافتند و در رنگ های زندگی یک باشنده کابل از کار و فعالیت خود قصه میکند.
از 8 صبح میم تا 6 دیگره. کار ما کار میز تلافی تبادله اسعار است، کارت موبایل است.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. ساعت 7:39 صبح وقت کابل شد. رئیس جمهور اشرف غنی دستور داده است تا مقبره سردار محمد داود خان اعمار شود. در اعلامیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان آمده است که محمد اشرف غنی عصر دیروز دستور ایجاد یک کمیسیون را به خاطر اعمار مقبره شهید سردار محمد داود خان صادر کرد. رئیس جمهور ایجاد کمیسیون یاد شده را در جریان دیدارش با محمد نادر نعیم و بزرگان و متنفذین ولایت قندهار در پی آن صادر نمود که آنان خواستار اعمار مقبره رئیس جمهور پیشین افغانستان در تپه تاج بیگ شهر کابل شدند. زرغونه منگل در مورد جزئیات دارد.
رئیس جمهور غنی دستور ایجاد یک کمیسیون برای اعداد مقبره محمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان را داده و گفته است احترام به عزت سردار محمد داود را مسئولیت خود می داند. عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان بر رادیو آزادی گفت برای اعداد این مقبره $400,000 از بودجه دولت اختصاص یافته و رئیس جمهور غنی از سوی خود $20,000 می دهد.
جمهور رئیس سوال که $40,000 از خپل جیب تقدر کوم
وی می گوید رئیس جمهور گفت $20,000 از جیب خود می دهد و $400,000 از بودجه حکومت داده می شود. او گفت اگر پول کمی می کرد شما خود آن را تهیه نموده و این مقبره را احداث کنید. آقای جهانی می گوید تقاضای احداث مقبره سردار محمد داود خان از سوی بزرگان قومی قندهار، اورزگان، فراز، زابل و شورای لوی قندهار صورت گرفته بود. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت نسل‌های آینده باید بدانند چرا مقبره اولین رئیس جمهور افغانستان احداث می شود و به همین سبب راه اندازی یک سمینار در این مورد ضروری می باشد.
جمهور رئیس
وی می گوید من از رئیس جمهور خواستم که برای تشریح کارنامه های دوره 10 ساله صدارت داود خان و ریاست جمهوری 5 ساله وی یک سمینار علمی دایر شود و تحقیقات صورت گیرد و مضامین به نسل های آینده به شکل یک کتاب باقی بماند. رئیس جمهور غنی از این مفکوره حمایت کرده ابراز آمادگی به هر نوع همکاری کرد. محمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان بود که در 7 ثور 1357 در جریان کودتای بر رهبری حزب خلق همراه با خانواده‌اش کشته شد، ولی قبر وی در 30 سال معلوم نبود. در سال 1387 اجساد سردار محمد داود خان، برادرش سردار محمد نعیم و 16 عضو دیگر خانواده وی در یک قبر دستجمعی در نزدیکی پل چرخی کابل در نتیجه تحقیقات حکومتی یافت شد و در ماه حوت همان سال بر اساس فرمان رئیس جمهور پیشین حامد کرزی در تپه تاج بیگ به خاک سپرده شد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در اعلامیه گفت مقبره سردار محمد داود خان و اعضای خانواده‌اش در تپه تاج بیگ اعداد خواهند شد. وی برای مصارف مقبره سردار محمد داود خان و اعضای خانواده‌اش که در 7 ثور کشته شده بودند خواهان ایجاد یک صندوق وجهی هم شد.
رئیس جمهور افغانستان نقش علمای دین را در تامین سال در افغانستان بسیار مهم خواند. محمد اشرف غنی به روز یکشنبه در جریان مراسم فراغت بیش از 1,000 تن از شاگردان دارالعلوم قیاسیه هرات از طریق تلفن در این مورد صحبت کرد. در همین حال رئیس شورای علمای حوزه غرب افغانستان و مسئول این دارالعلوم گفت تلاش میکنند تا دیگر جوانان افغان برای کسب آموزش‌های دینی به کشورهای همسایه نروند. شاپور از هرات گزارش می‌دهد.
بیش از 1000 تن بعد از آموزش‌های دینی از صنف 12 و 14 دارالعلوم قیاسی هرات اسناد فراغت به دست آوردند. در مراسمی که برای فراغت این افراد برگزار شد، شماری از مقامات حکومتی و عالمان دین اشتراک داشتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان فراغت این افراد در یک تماس تلفنی نقش علمای دین در تامین امنیت در افغانستان را مهم خواند. آقای غنی گفت با پیشرفت مکانهای تعلیمی دینی در افغانستان نیازی نیست که افغانها برای تحصیلات دینی به بیرون از افغانستان بروند.
این نقطه نهایت خرسندیش برای ما که امروز تقریبا تمام افغانستان مگر خاصتاً از ولایات جنوب غرب و شمال افغانستان تعداد زیاد علمای ما دستاربندی را در خود مملکت و در هرات باستان اجرا میکنند و از تلاشای مخلصانه تمام علمای افغانستان خاصتاً مدرسه قیاسی و خاصتاً جناب شیخ القرآن الحدیث
فراغت این افراد از مدارس دینی زمان صورت میگیرد که نگرانی ها از افرادگرایی دینی در افغانستان بالا گرفته است. مولوی خداداد صالح رئیس شورای علما در غرب افغانستان و مسئول دارالعلوم قیاسیه یک از برجسته ترین دلایل این رخدادها را مراجعه افغانها به مدارس دینی در کشورهای بیرونی عنوان می کند. آقای صالح میگوید آنان تلاش میکنند تا امکانات لازم را در این مکانهای تحصیلی آماده سازند تا افغانها به کشورهای مختلف خارجی جهت آموزش‌های دینی سرگردان نشوند.
شاپور صابر از ولایت هرات گزارش میداد. در همینجا رسیدیم به نیمه این مجله خبری رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت تصمیم گرفته تا مقبره سردار محمد داوود خان در کابل اعمار شود. مقام ها در ولایت لوگر میگویند که 3 تن از کارمندان ربوده شده یک مؤسسه ماینپوکی در این ولایت از چنگ ربایندگان آزاد شدند. سازمان عفو بین الملل یا امنست انترنشنل میگوید بعد از آن که مقدونیه و سربیا سرحداتشان را بروی مهاجرین افغان بستند، وضعیت پناهجویانی که در ادومینی منطقه سرحدی بین مقدونیه و یونان گیر ماندند به نقطه بحرانی رسیده است. مقام های عراقی میگویند که در 2 انفجار بیرون از یک بازار مزدحم در بغداد حداقل 59 تن کشته و نزدیک به 100 تن دیگر زخمی شدند. پلیس سومالیا میگوید که حداقل 17 تن دیروز زمان کشته شدند که بر 2 رستوران در شهرک جنوب غربی بایداو حمله شد. و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از رهبران اروپایی خواسته است که یک راه حل مشترک را برای بحران جاری پناهجویان دریابند. تشکر که با رادیو آزادی هستین. پس از یک وقفه کوتاه برایتان میگیم که روز برخی از روزنامه ها و نشریه های بین المللی در مورد افغانستان چی نوشتند. رادیو آزادی. نشریه کریسچن تودی چاپ بریتانیا مطلب را در مورد حمله انتحاری روز شنبه در کابل نشر کرده است. در این حمله حدود 15 تن کشته شدند. نشریه می نویسد در این حمله که در نزدیک وزارت دفاع صورت گرفت 33 تن دیگر زخم برداشتند. کریسچن تودی نوشته است که این حمله بر یک هدف مهم در حال انجام می شود که مقام های افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین تلاش ها را در زمینه اثرگیری مذاکرات صلح تشدید بخشیدند. روند صلح افغانستان سال گذشته میلادی پس از آن به تأخیر افتاد که خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان نشر شد. کریسچن تودی در مورد طالبان که به چند دسته تقسیم شدن ابراز شک و تردید کرده که آیا آنها در گفتگوهای مستقیم صلح اشتراک خواهند کرد و یا خیر. به نوشته روزنامه در نظر است که این گفتگوهای صلح چند روز بعد در اسلام آباد برگزار شود. بر روز شنبه یک حمله انتحاری در ولایت کنر هم صورت گرفت و در آن 15 نفر کشته شدند. رئیس جمهور اشرف غنی پس از حمله در کنر در یک اعلامیه گفت که حکومت افغانستان با گروه‌هایی که مردم بی‌گناه را می‌کشند وارد گفتگو نخواهد شد. آقای غنی گفته است که نیروهای امنیتی افغان مبارزه بر ضد تروریسم را بیشتر گسترش خواهند داد. روزنامه تریبیون اندیا چاپ هند در شماره تازه‌اش در مطلب به حملات اخیر در کابل و کنر اشاره کرده است. روزنامه حرف‌های برخی از تحلیلگران را در مطلب جا داده است که گفتند طالبان پیش از گفتگوی صلح با حکومت حملاتشان را برای گرفتن امتیاز افزایش دادند. تریبیون اندیا می‌نویسد که طالبان مسلح مسئولیت حمله روز شنبه در ولایت کنر را به دوش نگرفتند. با باور روزنامه طالبان مسلح عموماً مسئولیت حمله های را به عهده نمی گیرند که در آن تعداد زیادی از افراد ملکی کشته می شوند. این گروه ادعا می کند که تنها نیروهای افغان و نظامیان خارجی را هدف قرار می دهند. در ادامه مطلب آمده است که بسیاری از قربانیان خشونت ها در افغانستان غیر نظامیانند. در این مطلب همچنان گفته شده است که به اساس ارقام سازمان ملل متحد میزان تلفات ملکی در سال 2015 در افغانستان از سال 2009 به این سو به بلندترین سطح رسیده بود. در گزارش ملل متحد که در اوایل ماه جاری میلادی نشر شد آمده است که در سال گذشته میلادی بیش از 11,000 افغان ملکی کشته و زخمی شدند. تعداد غیر نظامیان که در سال 2015 در این کشور کشته شدند به بیش از 3,500 تن می رسد. ساعت 7:50 دقیقه صبح به وقت کابل شد. این مجله خبری صبحانه رادیو زودی تا 8 صبح یعنی تا 10 دقیقه دیگر ادامه دارد. مقام ها در ولایت بامیان از کشف یک دیپوی مهمات در این ولایت خبر می دهند. به گفته مسئولان بعضی از مهمات به دست آمده ساخت ایران است. این انبار مهمات به تازگی از سوی موظفین امنیت ملی بامیان کشف شده است. بیشتر در این مورد در گزارش عباس نادری از بامیان بشنوید.
ریاست امنیت ملی بامیان تا یک کنفرانس مطبوعاتی از کشف یک دیپوی مهمات در این ولایت خبر داد. برید جنرال حیات الله رستازاده رئیس امنیت ملی بامیان در مورد تعداد این مهمات گفت:
ما خدمت شما بسیار به شکل مختصر عرض میکنم. 33 عدد ماین تلکی ضد پرسنل که شما بالای میز میبینین، 7 عدد ماین ضد وسایط یا فشاری است که همینجا دیده میشه، همچنون به تعداد 25 فایر مرمی راکت اندازی RPG-F، 3 فایر مرمی مزایل و به تعداد 2 صندوق مرمی پیکا. و همچنون قابل تذکر است که 2 میلتفنگچه به نام برتیا و تیتی که در چک پوینت یا تلاشی های دروازه ورودی بامیان ششپول به دست آمده کنار شما میبینین.
اما به گفته طاهر زهیر والی ولایت بامیان تعدادی از مهمات کشف شده ساخت کشور ایران است که هنوز معلوم نیست چگونه به این مناطق رسیده است.
مینای خطرناک ضد پرسنل و مینای تلکی که اینا شما میبینین هرچند مارکشان تراش شده ولی واضح و روشن هست که ساخت یکی از کشورهای همسایه ماست. بسیار واضح است مینا ساخت کشور دوست و در ظاهر دوست و کشور اسلامی، کشور ولایی، کشور جمهوری اسلامی ایران است. بسیار واضح است، شما میتونین که ببینین.
کشف این مهمات همزمان با پخش خبر آمدن واری نامنهاد طالبان به داخل بامیان است. اما مقامات محلی بامیان تا هنوز این خبر را تایید نکردند که ملا برهان واری نامنهاد طالبان به داخل این ولایت آمده باشد. آقای زهیر در این مورد اضافه کرد:
ما به نام و عنوانش کار نداریم. بحث ما است که هر کسی که از آدرس بیگانه، از آدرس کشور همسایه افغانستان وارد خاک افغانستان می شود با عنوان والی نیه که با عنوان شاه و پادشاه و سلطان و امیر ملک هم اگر عنوان بگیرد جاه در بین مردم افغانستان ندارد، به خصوص در بامیان که هرگز سابقه نداشته که والی نامنهاد طالب اینجا موقف و موقعیت و جایگاهی را در بین مردم داشته باشد.
این در حالی است که به گفته مقامات امنیتی بامیان این مهمات مربوط به مولوی صدیق الله ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی شیبر است که در منطقه دره شکاری برای انجام عملیات‌های تخریبکارانه در فصل بهار مخفی شده بود و با تلاش نیروهای امنیت ملی بامیان این مهمات به دست آمده است. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان تشکر.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
با شمارش آرای انتخابات اخیر در ایران، متحدین حسن روحانی رئیس جمهور میانه‌رو این کشور به پیروزی قابل ملاحظه دست یافتند و از جمله 290 کرسی پارلمان تمام 30 کرسی اختصاصی یافته به تهران را از آن خود کردند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در مورد.
شمارش آرای انتخابات اخیر در ایران نشان می‌دهد که متحدین حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور پیروزی قابل ملاحظه داشتند و برنده هر 30 کرسی مربوط به شهر تهران شدند. بعد از شمارش تمام آرا همچنان دیده می شود که اصلاح طلبان و افراد معتدل نسبت به رقیبان تندروشان برای شورای خبرگان نیز رأی بیشتر بردند. این نهاد صلاحیت انتخاب رهبر بعدی مذهبی ایران را دارد. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران که از متحدین حسن روحانی است تا نوقت دیشب در رقابت تهران پیش قدم بود و روحانی در جایگاه سوم قرار داشت. آیت الله احمد جنتی یک ملای تندرو که ریاست شورای نگهبان را دارد در درجه 15 است. بر اساس آخرین ارقام راهش شده از سوی وزارت داخلی ایران، آیت الله محمد و آیت الله تقی مصباح یزدی دو ملای دیگر تندرو کرسی هایشان را از دست دادند. در نقاط دیگر ایران آرا بین اصلاح طلبان، تندروان و کاندیدان مستقل تقسیم شده است. بر اساس گزارش ها حدود 50 کرسی هنوز برنده ندارند و شاید این مسئله منتج به یک دور دوم از رای دهی در ماه اپریل گردد. انتخابات روز جمعه در ایران اولین انتخابات بعد از آن است که تحریمات بین المللی بر تهران بعد از یک توافق میان غرب و ایران سال گذشته از میان برداشته شد. اصلاح طلبان از رای دهندگان خواسته بودند برای یک ائتلاف از اصلاح طلبان و کاندیدان نسبتاً معتدل رای بدهند و از انتخاب دوباره ملاهای تندرو جلوگیری کنند.
رنگ های زندگی.
اسم فواد احمد نوشه. تصفروز از شاره انصاری.
از ساعت چند صبح میایین تا چی وقتی جا مصروف کار میباشین و کارتان میشه بگوین چی کار میکنین؟
از 8 صبح میایم تا 6 دیگره. کار ما کاری میز ترافی تبادله اسعار است، کارت موبایل است.
کارتان چطور پیش میره؟
والا کار ما دیگه 90% کم شده، 1% کار ما نزد.
چی فکر میکنین شرایط شده؟
والا دیگه حساب چیز نمیخوند، حساب سیاست نمیخوند تا اینی میدیگه نامنی شرط افغانستان است که کار بارن کم شده.
نرخ دلار هم در این وقتا یک ذره بلند رفته. باز نرخ بالا میره یا پایین میره در کار شما چقدر تاثیر میگذاره؟
کار ما تاثیر منفی میگذاره، در تو بالا که میشه متوان نگه یکی قیمتی میشه، دوم دیگه قدر کار بار هم نیزه، کار ما کم میشه.
تبدیل میکنین مثلا به افغانی یا افغانی را به پول خارجی، چقدر میتونین که فایده ازش بگیرین؟
10% فایده میگیرین، 10% به افغانی بسازه.
امروز بعض وقت مشتری زیاد چنه میزنه؟
امروز زنه میزنه 10 پیسه 5 پیسه. تو رو برمیزن.
چی فکر میکنی شما در این موقعیت که ششتین همینجا از لحاظ امنیتی چقدر روانتان نارام است؟
والا از نگاه امنیتی خواهد مشکل از دیگه، یکان در احساس خطر میکنم که دیگه حساب مارام نیز در سر کار
کنم. همین که شما در فضای باز ششتین و همینجا یک جا انتخاب کردین، برتان میزک ماندین و چوکیتان ماندین، گاهی وقت از طرف ترافیک یا مثلا کس بر شما مزاحمت نیست که از اینجا بخیزین جای دیگه برین یا مثلا بر شما اجازه ندن؟
والا فعلا نه ام ترافیکای مسئولیتی که کمی جاست که دمو برخورد خوب میکنم.
چطور است امی از کارتان راضی هستین؟ چقدر کفایت زندگیتان میکنه؟
والا شکر امی که جور هستیم امی از کار خود راضی هستیم.
شما امی پول را کمی جا ماندین انتقال میتین امرایتان شام میبرین یا صبح میارین؟ چقدر مطمئن میباشین؟ چقدر تشویش دارین؟
والا تشویش خاصی ندارم. امی است که باز با پول کار خود نمیبریم جا بانگا در اکانت در بانگا میتین.
خوب است. تشکر. موفق
بخشی از رنگ‌های زندگی را از رادیو آزادی شنیدید که همکارم عفیفه ساکب نیازی در کابل این بخشی از رنگ‌های زندگی را تهیه کرده بود.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
سید صفا موسوی از ولایت دایکندی نوشته است که در افغانستان به اعتمادی و به باوری به میان آمده است، یعنی ملت بالای حکومت اعتماد ندارد و حکومت بر ملت باور ندارد، پس در نتیجه امنیت در افغانستان کی تامین می شود؟ رستمی نشاط از ولایت هلمند در پیامش نوشته است که در ولسوالی باغران هیچ مکتب ساخته نشده و این خیلی نگران کننده است. و محمد نسیم از ولایت لوگر در پیامش نوشته است که حادثه کنر را با شدیدترین الفاظ محکوم می کند. اشاره این شنونده ما حتما به حمله انتحاری اخیر در کنر است که در آن 15 تن کشته و تعداد زخمی شدند. از همراهیتان تشکر. حالا هم در یک ساعت دیگر همکارم سالی محمد سالی با شماست. سالی